السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سپینې ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې یا د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال د سخت دریځۍ کې ښکیل وي. د رویټرز خبری اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه خبریالانو ته کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوځ پر یوه مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمیر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پوځ وایي ټي ټي پي او یو شمیر نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ورخراب کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او ویې ویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو 444 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوې دي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې له څارویو لکه وزې، پسونو او غواګانو څخه د یوې کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیون ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیون ډالرو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. برعکس د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، مصالې او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي، خو د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچه میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې دي. جرمنی رسنۍ یو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبا په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ترې روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې د دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګی او برقي ډنډې ترلاسه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړي غړي له ګوند وتلي او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پښتونخوا مخکینی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوی انشعابي ګوند مشري شروع کړې ده. د دې ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 50 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګولی چې د مې د میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. دا پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړو له بنگلاديش سره د دویمې شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. له دوی دواړو د لوبې 15% پیسې کمی شوی او هم د اخلاقو یوه یوه نمره ترې کمه شوې ده. د اعلامیې په اساس د افغانستان سر روزونکي جاناتان تروت د باران په سبب د لوبې د وخت بیا بیا ځنډېدو په خاطر له لوبڅارانو سره لانجه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي چې افغان بالر عظمت الله عمرزی د بنګلادیشي لوبغاړي په سوځولو سره هغه ته له ډېر نږدې له میدانه د وتلو اشاره کړې وه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا تور لګولی چې د ټي ټي پي په ګډون ترهګرې ډلې افغانستان کې پټنځایونه لري. طالب چارواکي ورته سوال
دنیا اوس حقایق درکوي نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده د افغانستان سرحدات خوندي دي
یو شمیر افغان سوداګر وایي افغانستان کې د پانګونې لپاره امنیتي شرایط ښه دي خو نورې اسانتیاوي کمې بولي په روزګان کې لسګونه هغه هټۍ تړل شوي چې په کلدارو یې پلور او پیر کاوه خلک هم د دې ګام هرکلی کوي
د افغانستان یو کرنسی ده د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسی پورې تړلی دی
د افغانستان له ګوټ ګوټه د پاکو اوبو د کموالي شکایتونه ډیر شوي د اوبو متخصصان څه سپارښتنې لري
د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي اوبه زیرمه شي
پرون د چنګاښ شپږویشتمه د لومړني جمهوریت پنځوسمه کلیزه وه دا چې دا نظام څنګه رامنځته سو په دې اړه مو درته یو تفصیلي راپور برابر کړی
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلی راځو د سر راپور ته د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی د لوی درسیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی دی طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ګواکې دوی د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ته ځای ورکړی وي تفصیل صفی الله ستانکزی اورو
د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان له مخې د پاوز مرکزی قومندانۍ جی ایچ کیو کې د دوشنبه په ورځ په ناسته کې د پاکستان درنه ورستوي بریدونو او د سرتیرو د مرګ جوبلی په مسله باندې خبري شوه د آی اس پی آر په بیان کې راغلی چې د ناسته ګډونوالو پر پاکستانی سرتیرو ورستوي بریدونو ته اشاره ویلي په گاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوی ټي ټي پی ډلې او په هغه پورې نور تړلو تراګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او تراګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پاوز پر چمتووالی او د سرتیرو دروزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي په بیان کې د پاکستان د پاوز د لوی درستی جنرال عاصم منیر په حواله راغلی چې هدفمن روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو تیرونه په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان دوه سرتیری وژل شوی پاوز په یو بیان کې تر دغه پیښو وروسته راغلی او چې په گاونډي واد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغه بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي د پاکستان پاوز دا تور هم لګولې چې په دغه بریدونو کې افغان اتباع لاس لري د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه تراګرو ته ځای ورکړل شوی چې د دب خبره د پاکستانیانو ویني تویوي خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه سرګندونې رد کړي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د شنبه پورس ازادي راډیو مشال څنګه ته یو پیغام کې په دې اړه ویلی وو
د اوسېدای اجازه دلته ورکو نام د فعالیت وایڅ کړه نو ورکو موږ خپل د جنگ په ضرورتونو باندې ډیر پوي چاته نه غواړي چې ضرورت ورته د افغانستان
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړي او لا افغان خاوري چاته ګواښ نه پیښیږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د دوشنبه پورس په کابل کې وی غونډې ته
دنیا اوس حقائق درکوي لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقائقو پر وړاندې کی ومنله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده افغانستان یو باثباته هیواد ده د افغانستان سرحدات خوندي دي
خو د امنیت تامین او له افغان خاوري نور ته د ګواښ د نه پیښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی طالبان وخت نا وخت په هستوګن سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پاوز د وسلوالو بریدونو مسؤله ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شو وسلو سنبال شوي او پر پاکستانی پوځیانو بریدونه زیات کړي دي راپورونو په اساس ټي ټي پی ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوي وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي پاکستانی چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعا وکړي چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ خبره ترهګریز فعالیتونه 9% زیات شوي دي
ومریدل چې پاکستانی پوځیان یو ځل بیا تور پوری کوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی او نور ترهګری ډلې فعال دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. طالبانو تازه سوداګرو ته هم ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه د دوی پټکو په افغانستان کې په بیساري ډول امنیت ټینګ شوی دی. سوداګر بیا وایي امنیت ښه دی خو نور شرایط ورته سم نه دي. تفصیل په دې راپور کې
کتم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پانګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پانګوال بیا وایي چې په یوه کې د نننه د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمني کې یو افغان پانګوال مریم جمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په یوه کې د نننه له پانګونې څخه ویره لري.
دا طالبان لخوا لګول شوي محدودیتونه او د داعش او نورو ډلو لخوا ګواښونه، آیا دا نظام کولی شي د خلکو ټولې غوښتنې پوره کړي؟ آیا د دې لپاره چې په سیمه کې بیا جګړه پیل نه شي د باثباته امنیت ټینګول تضمین کولی شي؟ دا ټول هغه اندېښنې دي چې موږ په تېره ښځې اوس هم درېږو چې راسو او په افغانستان کې پانګونه وکړو.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارات له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته څه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال رابولم په افغانستان کې پانګونه وکړي او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکي شیر علي صدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی، خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته آماده نه دي چې موږ خپل صادرات په ښه توګه ومني، یا موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي، دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي. او بل دې تر څنګ چې دا زموږ د کارګو باعث کې مشکلات دي، کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هېوادونو ته تلو
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي، خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د ماما بو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یک شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستانی او ایراني شرکتونو په ګډون یو شمیر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لار اچول شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روزګان کې خروالۍ لزګونه هغه هټۍ تړلې چې په پاکستاني یو کلدارو یې راکړه ورکړه کوله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې ده. دلته لیدل کېږي چې نن ورځ ګڼ شمېر هټۍ تړل شوي دي. دا هټۍ د ترینکوټ د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا تړل شوي دي. د ترینکوټ د ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه هټیو مسؤلینو د بار بار خبرتیا سره سره په پاکستانی کالدارو راکړه ورکړه کول. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری اغا ولی قریشی چې د ترینکوټ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره د افغاني د ترویج په برخه کې برخه اخیستې و، رسنۍ ته ویلي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړي چې پرته له افغانیو په نورو بهرنیو اثارو راکړه ورکړه وکړي.
شاب کې نن ګڼ شمېر افغانان د کیسه سره سیمې دي. دا په دې خاطر باندې چې
د افغاني د ترویج د کمیټې څخه هغه سرغړونه کړې ده او هغه حکم چې د امیر المؤمنین حفظه الله د افغانۍ په ترویج کې دي چې باید تطبیق شي او افغاني باید په ښار کې مروج شي. په همدې موخه باندې بعضې دکاندارانو او بعض شهریانو د همدغه حکم څخه سرغړونه کړې ده او د افغاني د ترویج کمیټې او تر څنګ یې د نرخونو د کنټرول کمیټې د دې بعضې قانون هغه تللي دي او ترڅو هغه افغاني ترویج او نرخونه کنټرول زمان تطبیق کی او دی د مسلمان څخه یو حضرت وغواړي او تر څنګه کچېری د دې څخه وروسته بیا هم داسې عمل کوي چې هغه به کمیت باندې کیږي او
بلخوا به د ترینکوټ شار خلک او ټیوال هم خوش دي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، خو زیاتوي چې په ټول ولایت کې د افغاني بانک نوټونو کمښت موجود دی او د نرخونو هغه ستونزه ده چې لا هم نه دال سوي. د ترینکوټ شار اوسیدونکي د ترینکوټ د شاروالۍ له مسولینو او نورو چارواکو غوښتنه کوي چې بانک لوټونه دې ورته زیات کړي او د غراز نرخونه دې کنټرول کړي. د ترینکوټ شار دوه اوسیدونکو تورجان او محمد اشرف ازادي راډیو ته داسې وویل.
چې په ټول ولایت کې اوه کول سوالي ده کاډه ده کګنج دي کک سرای دي پرځ کې دا وښتنه چې ټول افغاني موږ افغاني په سر سر کوم دا څو اکثر غړونه کې هغه مجازات هر څه چور سر کې موږ په سر سر
موږ غواړو په ټول افغانستان کې د افغاني د ترویج لپاره د افغاني او درایج لپاره چې افغاني باید پر مخ د افغانستان یو کرنسی ده د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسی پورې تړلی دی.
په اورزګان ولایت کې د ترینکوټ د شاروالۍ د مسولینو لخوا پر داسې مهال د افغاني د ترویج هڅې پیل شوي دي چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه لسیزو راهیسې په کالدارو راکړه ورکړه.
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له پای راهیسې په افغانستان کې سلګونه زره کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون له بیلابیلو لویو ښارونو نه د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او نشتوالي شکایتونه ډېر شوي. نور په دې راپور کې اورو.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې تر څلور نیمو لکو زیاتو کسانو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل ټویټ کې زیاتوي څاګانې کیندلې او ترمیم کړي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي چې د لمر په انرژۍ چلیږي. یونیسف وایي د خلکو د کورونو مخې ته د اوبو نلونه مستقیما رسولي، مګر بیا هم د څښاک د اوبو کمښت ډېر د پام وړ دی، په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې. د کابل اوسیدونکو یاسمین ازادي راډیو ته ویل خلک د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو راهیسه وچتی. خلق پا ساعتون و ساعتون و نلونو او بمبو تا پلی که سطلون و سره کتار و لروی.
بلخواه او چایا ده ملگر ملتونو ده بشری مرسو ده همقاقی ده ثروائی پا افغانستان که وچکالی زیاده شوی او ده جوند امکاناتو ده نشتوالی لعمل بی وزلی او لوگه هم مرسره دیره شوی. ده ملگر ملتونو ده خوڑا و کرنی سازمان هم تیره میاشت پخپل راپور که ویلی و چه ده اقلیم ده بدلون و وچکالی پا پایله که پا افغانستان که ده غلی دانی حاصلات ډیر کم شوی. د وچکالی په پایله کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو کچه ټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 مترو ته ښکته شوې. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانو او سیلاونو شاهد و چې مالی او ځاني زیانونه یې اړولي، خو د اوبو کارپوه او د جرمني په یو پوهنتون کې استاد عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل سږ کال د تیر کال په څیر وچکالي ده او د لویو ښارونو اوسیدونکي د اوبو د مدیریت د نشتوالي په سبب د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. د وایي نړیوالو ادارو د څاګانو په کیندلو سره خلکو ته د څښاک اوبه برابرې کړي، خو د وچکالۍ د ستونزې د هواري لپاره باید د اوبو مدیریت ته زیات پاملرنه وشي.
هغوی تر ډېره د څښاک د اوبو دپاره دغه څاګان کیندلي دي او په سولر برمو باندې انرژي باندې سنبال کړي. یعنی دا معقول کار دی، د ځمکې لاندې اوبه د څښاک لپاره باید استفاده شي نه د کرنې لپاره. خو د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي، اوبه زیرمه شي، د هغې تر څنګ کرنه محدوده شي، البته د ښارونو تر څنګ، تر څو ښار ته اوبه ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانان له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې جدي مقاومت کوي، خو اوس د دې ستونزې د هواري لپاره لا زیاتو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانګالی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یو ځانګړي راپور ته. نن د چنګاښ یا سرطان، البته پرون د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پنځوسمه کلیزه وه. په دې اړه ما درته یو ځانګړی راپور جوړ کړی دا چې دا راپور ډېرو اوریدونکو خوښ کړی او په زړه پورې دی. نن یې تاسو تکرار اورئ، ورپسې هم د خبرونو لنډیز او بیا اونیس پروګرام د زهرو کاروان له یاده مباسئ. له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خپره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
تبوی چې د خوبه پاتې دم رادیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. رادیو میونه په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلیږي. نو په یوه کې پوه شو دا څه دی. نو همدغه جریان و. نه داسې کوم عکس العمل چې کودتا شوی یا زاد و خورد شوی، څه شی نه و دغسې قصه. نو د داود خان بیانیه په اون بجو شل دقیقې نشین شو بنده ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت و او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه وه. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوړي ملکی او پوځي مسؤلان له واکه لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدل شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلنو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوري غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه و، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسر په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو قطعه ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه. تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز بدده د احترام د فرده د کور ته ورتل. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داوود خان په دې موږ قبول کړی چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت و په افغانستان کې.
د جمهوریت کشمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمې حرکت یو لوی او نه جبرانیدونکي تاریخي تیروتنه و. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
وایي یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړی فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کار ونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوه چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د ډیموکراسي برتنه ده. یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وسوه د ډیموکراسي او داسي، اما پایلې مطلوب نه وي. او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا د ولسیز مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داوود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لار اداره کړي او له همدې کبله د کین ارخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکا او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل.